پدې خبری ټولګه کې د امریکا د جمهور ریاست د نوماندانو مناظره ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په اټلانټا ښار کې مناظره کوي. دا د دوړو نوماندانو ترمنځ لومړنۍ مناظره ده. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د امریکا استازي ټام وست او رینا امیری په غونډه کې برخه اخلي خو احمد مسعود خوښ نه ده او دا غونډه بې اعتباره ګڼي. او د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلو به افغانستان د سویلي افریقا نه ماتې وخوړه او لوړاندې تاګه پاتې شو. د کرکټ مینوال د افغان لوبغاړو کوخونه ستایي. السلام علیکم خراغلاست. نن پنجشنبه د جون وویشتمه نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې به زما همکار سید عزیز الرحمن د ولسمشر جو بایدن او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د لومړنۍ مناظرې څرنګوالی او جزئیات شریک کړي او د خپرونې د میلمه شیرجان احمدي سره به د همدې مناظرې پر ارزښت بحث وکړو. ایوب خاورین به د کرکټ د نړیوالو لوبو حال راکړي او دا به روښانه کړي چې افغان لوبغاړي ولې ونه توانېدل د سویلي افریقا په وړاندې بریالي شي. له ټولو څخه په مننه لمړی خبر د امریکا د ټاکنو په اړه ده. د متحده ایالاتونو د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو په لړ کې ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکو څو ساعتونو پورې خپله لومړنۍ ټلویزیونی مناظره ترسره کوي. دا مناظره د سی این این په کوربتوب د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ترسره کیږي. د نور حال لپاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن لسپینې معنی راسره ده او ورته خراغلاس ویم. عزیز الرحمن صاحب، د دې مناظرې لپاره د جو بایدن او ډونالد ټرمپ چمتواله څنګه روان ده؟
دوست صاحب، دواړو نوماندانو خپل چمتووالی په جدي توګه نیولی دی. جمهور رئیس بایدن تیره اونۍ کمپ ډیوډ ته لاړ او تر نن ورځې پورې دی په کمپ ډیوډ کې دی. البته کمپ ډیوډ د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیسانو استراحت ځای بلل کیږي، نو دی دغه تیره یوه اونۍ په کمپ ډیوډ کې و تر څو د نن ورځې د مناظرې لپاره پوره چمتووالی ونیسي، په دې خاطر چې دی نه غواړي او یا کمپاین نه غواړي چې دی د ټرمپ په مقابل کې ضعیف او وځلیږي په دې مناظره کې، ځکه چې ټرمپ تاسو ورته وګورئ نو په سټیجونو کې ډیر حاکم وي. دغه راز پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم دوه ورځې مخکې خپل استوګنځي ته فلوریدا ته لاړو او هلته یې پوره چمتووالی نیولی دی، او دواړه نن جمهور رئیس بایدن په ایر فورس ون کې به ځي اټلانټا ته، او ډونالد ټرمپ په خپل شخصي الوتکه کې چې ټرمپ فورس ون نومي دی به هلته روانېږي. خو څومره چې د دواړو لپاره دغه مناظره مهمه بلل کیږي، هغومره د نن شپې مناظره د نورو مناظرو په تناسب ځینې خاصې ځانګړتیاوې هم لري. د بیلګې په توګه دا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې اول ځل دی چې د دوو مختلفو ګوندونو کاندیدان په خپل منځو کې له وخت نه مخکې مناظره کوي. په دې معنی چې معمولا دا ډول مناظرې وروسته له هغه کیږي چې کاندیدان د خپل مربوطه ګوندونو څخه رسمي نوماندي ترلاسه کړي، لکه تر اوسه پورې دا کار نه د ډیموکراتانو د خوانه شوی دی او نه هم د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري. بل ځانګړتیا اداره چې په دې مناظره کې د نورو مناظرو په تناسب ځینې قواعد بدل شوي دي. مثلا هیڅ کاندید په د مناظرې په پایل کې مقدماتي خبرې ونه کړي او دواړو ته کوم وختونه چې ورکړل شوي دي چې څنګه وخت یې د هر کاندید پوره شي نو مایک به بند شي او اجازه به ور نه کړی شي چې د بل کاندید په خبرو کې مداخله وکړي، ځکه چې دا کار په تیر مناظره کې کومه ورته وګورو ډونالد ټرمپ وار وار د جو بایدن په خبرو کې کړی ده. او دا راز مهمه ځانګړتیا اداره چې دا لومړی ځل دی چې یو کاندید په جرمی جرمونو باندې، یعنی په جنایي جرمونو باندې متهم دی.
صحیح. اوس چې قصه داسې ده، په دې مناظره کې به پر کومو موضوعګانو بحث وشي؟ اوایا افغانستان هم په دې بحثونو کې شامل دی؟
بحثونه تک وګورو نو کېدای چې دا په دوو کټګوریو باندې تقسیم کړو. اول به زیاتره داخلي موضوعات وي، په امریکا کې دننه چې په هغه کې د مهاجرت موضوع ده، په هغه کې د سخت جنین موضوع ده، په هغه کې په خاصه توګه اقتصادي وضعیت په دې هیواد کې کوم تورم چې اوس انفلاسیون روان دی، نو په دې باندې به دواړه کاندیدان به غږیږي او د دواړو نه پوښتنه کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دواړه ډیر پخه عمره کاندیدان دي او اول ځل په تاریخ کې چې په دې عمر دغه عمر خلک یو د بل سره مخامخ کیږي، نو کیدای شي د دوی نه دغه د ذهني ثبات پوښتنه هم وشي چې تر کومه حد پورې دوی دا توان لري چې څلور کاله نور دلته سپینه مانی وچلوي. او بل موضوع خارجی پالیسی بوی چې په هغه کې هروم ورو د اوکراین موضوع شامل ده، په هغه کې د منځنی ختیځ موضوع پرته له شکه چې شامل ده، د افغانستان موضوع څوک په یقیني توګه نشي ویلای چې آیا په دې مناظره کې به باس پرې وشي کنه، خو احتمال یې ډیر لیدل کیږي چې کچیر پښتنه هم ونه شي نو کېدای شي چې ترامپ په دغه موضوع ته اشاره وکړي او پر جو بایدن باندې په دې موضوع کې نیوکه وکړي.
ډونالد ترامپ او جو بایدن د 2024 انتخاباتي کمپاین لمړی مناظره کوي. دواړه کاندیدان رای ورکوونکو ته ادعا کوي چې د مخالف کاندید ټاکل به یو ناورین رامنځته کړي. ډونالد ترامپ وایي چې بایدن هیواد تباه کوي.
انفلیشن په چټکۍ سره په لوړېدو دی، جرمونه د کنټرول نه بهر دي، اروپا د ګډوډې سره مخ ده، منځنۍ ختیځ په ویجاړېدو دی، ایران قوي شوی دی، چین پرمختګ کوي او دا ولسمشر موږ د درېمې نړیوال جګړې په لور بیایي.
ولسمشر بایدن بیا ادعا کوي چې ترامپ به هیواد شاته بوزي.
ټول پرمختګ، ټولې ازادۍ، ټول فرصتونه په خطر کې دي. ترامپ هڅه کوي چې امریکا داهره کړي چې د هغه په دوره کې دا هیواد په څومره تیارو کې او څومره ناقراره وو. موږ به هیڅ کړه داهر نه کړو.
د شیکاګو د نارت ویسټرن پوهنتون د جرنالیزم پروفیسر ایلن شروډر وای د امان نظر وختنې خای چې دا به یو سخت سیالي او د مناظره به ډیره جدي وي.
زه فکر کوم چې دا به په دواړو نمائندانو یو ډول مساوي فشار راوړي. دا مناظره دواړو ته یو شان فرصت برابروي، خو دا حساس هم ده.
د پنسلوانیا پوهنتون پروفیسر کیتلین هال جیمسون وایي چې دا بحث د دواړو د اوسني او پخواني ولسمشرانو لپاره ځانګړی دی.
نو خلک دغه دواړو نمائندانو په اړه ډیر معلومات لري. د دوی د مزاج، د دوی د ذهنیت او د دوی د چلند په اړه ډیر پوهیږي. خو سا کال د دواړو د زیات عمر له امله دا فکر ډیر دی چې دوی دواړه ډیر عمر لري. نو ځکه دا پوښتنه موجوده ده چې آیا دوی د متحده ایالاتو ولسمشر جوړېدو لپاره د ذهني اړخه پیاوړي دي او که نه.
د سیاسي چارو شنن کې بریډ اوډونل وای سیاسي مناظرې د یو پیغام درسولو لپاره وي.
د مناظرې په اوږدو کې باید په دوامدار توګه یو پیغام واستول شي، خو بیا په مناظره کې داسې یو څو شیبي هم وي چې یو کاندید ډېر ځلیږي او داسې څه وایي چې مطبوعات هم ورته پام وکړي او دا به دوی ته اجازه ورکړي چې له دې رقابت څخه ګټه واخلي.
دا به د متحده ایالاتو په تاریخ کې د ولسمشرۍ لومړنۍ مناظره وي چې دواړه کاندیدان ترامپ او بایدن مخکې له دې چې د خپلو ګوندونو لخوا په رسمي ډول د نوماند په توګه ونومول شي ترسره کیږي. په دې مناظره کې به د دواړو کاندیدانو مایکروفونونه هغه وخت بند کړی شي چې د دوی د خبرو کولو وار نه وي. دا به د کالایو د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام امریکا کې د جمهوری ریاست د نوماندانو د ټاکنیز مناظره په اړه د نبراسکا په پونتون کې د افغان سیډنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی سره خبرې کوم چې د پسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب احمدزی صاحب سلامونه، په خیر راغلی. نن به دواړو نوماندان ستاسو په نظر په کوم موضوعګانو خبرې وکړي؟
دوست ډیره مننه. د امریکا په انتخاباتي تاریخ کې همیشه دغه راز مناظرې ډېرې مهمې وي چې کاندیدان ولس ته خپل نظرات او خپل فکری ثبات وښایي چې څه ډول دوی کوي شي او ولې دوی دا دلیل وړاندې کوي چې دوی باید راتلونکي ولسمشر ټاکنې وګټي. دې کې مختلف موضوعات به ذکر شي. څنګه چې تاسو همکارانو هم وویل، دلته د انفلاسیون موضوع ډېر مهمه ده چې ترامپ همیشه په ولسمشر باندې تنقید کوي. بیا د ولسمشر باندې لخوا د سخت جنین موضوع چې ترامپ همیشه دا موضوع د سیاسي علي په توګه کارولې ده او هغه ایالتونه کې لکه د ټیکساس ایالت کې قانون هم پاس شوی دی چې کوم ډاکټر د سخت جنین پروسه چاوانی عملی کې تقریبا نه لري کال په زندان کې جوړ کیږي. نو دغه راز مختلف موضوعات چې د امریکا داخلي ولسونو ته موضوعات ډیر مهم دي، هغه به کېدای شي وار پور به یو بل باندې حمله وکړي او وبخایي چې د مخالف کاندید دغه پالیسي د امریکا د اقتصاد، سیاست او نورو چارو لپاره خطرناک دي او مخالف کاندید باید ونه ټاکل شي. او په زمین کې دواړه کاندیدان چې دوستانو مخکې ویلې عمر زیات دی، دا ښایي چې خپل دوی هغه فزیکی او ذهني توان څومره زیات دی چې ولس په دې خانې کې چې دوی دی وړ دي جوګه دي چې راتلونکي څلور کال بیا هم ولسمشر وسی.
صحیح بل انتخاب هم نشته همدغه دواړه نوماندان دي. په هر صورت دا مناظره د دغه دواړو نوماندانو او د امریکا د ولس لپاره څه اهمیت لري؟
ډېر اهمیت لري. د دوی تمرکز ورکول کېږي چې ولس من خپل راتلونکي پالیسی او خپل قدرت او ذهني ځواک او د سیاست ځواک وخایي. ولسته مهمه ده چې دوی نه کم پښتنې کیږي هغه باندې پوه شي چې دا کم پښتنې چې دوی کیږي دا د ولسته نظراتو په اساس کیږي، چې ترڅو ولسته واضح شي چې دوی کم ستونزې یا کم پښتنې چې لري د ولس مشران کاندیدان نه خوانه، هغه ورته واضح شي دوی کم پالیسی غوره کوي راتلونکي څلور کلونو لپاره. آیا د ولس د ارمانونو په اساس باندې پالیسی دی او یا د ځینو ارمانونو په خلاف د پالیسی دی؟ نو کله چې ولس رائے ته ورځي د دغو ځوابونو اته پکاتو په نظر کې ساتلو باندې غن روس به دوی رائے ورکوي. نو ولست ډیر مهمه ده چې ولسمشر کاندیدان روان دي شي او دوی خپل سیاسي پالیسی او نظرات باندې کې چې په کوم پالیسی باندې راتلونکي څلور کال د حکومت کوي.
صحیح. آیا د افغانستان موضوع به هم رایه ده شي ځکه چې تسپویږي یو شمیر کسان هم ترامپ او هم بایدن ته د پری ګوتنی سي چې دوی ونتوانیدل مسؤلانه د افغانستان خپل پوزیان راووسی؟
د افغانستان موضوع کې خدواړه ولسمشران خوانه وسنه ملامت دي. خو البته ترامپ دې ورسته کې ولسمشران باندې ډېر لفظي حملات هم کړی دی، ویلي دي چې د افغانستان کې د ناکامه پالیسی او د دې په اجلې باندې راوتلو باندې دای ګرام بولی، حالانکه دا پایل دی ترامپ کړو. نو کېدای شي زه فکر نه کوم چې دا موضوع راپورته شي، خو کېدای شي چې راپورته شي د بهرنی چارو په بحث کې او دوی ورته وایي چې ولسمشر بایدن په خپل اخیرنی پالیسی کې د افغانستان کې ناکامه پاتې شوی دی او دوی په دې ګرام بولی چې راتلونکي څلور کال به دا سي نور ناکام پالیسی جوړ کی. کله چې ترامپ دا موضوع واخلي خو زه فکر نه کوم چې دا د بحث یو مهمه نقطه وي.
صحیح. او آیا تر ټاکنو وروسته به د افغانستان په اړه د امریکا دریض بدل شي؟
زه فکر نه کوم. متاسفانه افغانستان اوس د نړۍ د نور مسایلو په پرتله باندې ډېر کمرنګ موضوع ده. په امریکا په سیاست کې، په بهرنی او داخلي سیاست کې افغانستان هغه ځای د لاسه ورکړی دی ځکه ته د اسرائیلو د غزې مشکل ده، د یوکرين مشکل ده، د چین سره د مجادله او د سوریې د روس سره د مخالفتونو موضوعګان دي. د نور نړیوال مهمه موضوعګان چې د امریکا توجه خو ته جلب کړی ده، افغانستان متاسفانه هغه سیاسي اهمیت چې امریکا
د لودلو په خوا اوس نشته. صحیح. تاسو پوهیږئ چې امریکا هر اونۍ د بشري مرستو په نوم افغانستان ته پیسې لیږي، د دغه پیسو برخلیک به تر ټاکنو وروسته څنګه وي؟
ولسمشر بایدن انتخاب شي فکر کوم دا پالیسی هم د جریان عمومي، او که ترامپ راشي کېدای شي پالیسی کې یو څه تغیرات راشي، خو البته بیرته افغانستان لپاره هغه پخوانی رنګ توجه هغه فکر نه کوم بیرته هغه پخوانی حالت راشي.
صحیح. ډیره زیاته مننه کوم جناب احمد زی صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته. خوشاله اوسئ.
مننه.
دوستانو، د دوهې په غونډه کې د امریکا استازي برخه اخلي. په دې اړه یو مهم راپور لرو، خو اوس یو لنډه د ماخ.
د امریکا د جمهوری ریاست د لومړنۍ ټاکنیزې مناظره د لیدو لپاره چې د سی ان ان په کوربتوب تر سره کیږي، آشنا رادیو سره ملشي. موږ به دغه مناظره د افغانستان په وخت د جمعې ورځې د سهار په 15:30 دقیقو د امریکا غږ د رادیو او ویب پاڼې لاري خبره کړو. د 2024 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو په اړه د ژورو او هر اړخیزو شننو د اوریدو لپاره د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه تعقیب کړئ.
بیا هم خراغلاست. د امریکا د حکومت یو راپور خی چې د غزې د جګړې د پیل کېدو راهیسې په ټوله نړۍ کې د یهودانو او مسلمانانو پر ضد تعصب یا کرکه زیاته شوې ده. راپور زیاتوي چې د مذاهبو ازادي هم تر برید لاندې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او سفیر راشد حسین د چهارشنبې په ورځ د نړیوالې مذهبي ازادۍ کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې اوس هم د میلیونونو خلکو مذهبي ازادیو ته درناوی نه کیږي. بلینکن په دې برخه کې مشخصا د غزې جګړې ته اشاره وکړه چې لقبلې د یهودانو او مسلمانانو پر ضد کرکه زیاته کړي. بلینکن بیا ویلي چې د سعودي عربستان په شمول یو شمېر هیوادونو د زغم او مذهبي ازادیو د ودې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د بلینکن په حواله د هند په شمول د اروپایي ټولنې نه هیوادونه بیا په دې کار کې پاتې راغلي دي. د اروپایي ټولنې مشران د دوه ورځو لپاره د بلجیم په مرکز بروکسل کې غونډه کوي او له دې کبله په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. برخوال به د اروپا پر مهمو دندو د منځني ختیځ پر حالاتو او د اوکراین د جګړې په اړه سلام مشورې وکړي. د غونډې په اجنډا کې امنیت او دفاعي لارې چارې هم شامل دي. د اروپای ټولنې مشان تر اوسه نه دي توانیدل چې د دې ټولنې د مشانو په ټاکلو یو موافقه ته ورسیږي. خو ګڼو خواو د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وانډرلین زیار ستایل او خای میرمن وانډرلین پاندیمیا شکې د دوی مکاري دورې لپاره وټاکل شي. د یو رختم مشر وای چې د چهارشنبه په ورځ د غزې په شمال د جبالیا د کډوالو پر کمپ د دریو هوایي بریدونو لکابله لک تر لګه اتل لسنه وجل شوی او ګڼ شمیر نور تپیان شوی دي. خلک د خپل ایزانو د منډل لپاره سیمه ته رسیدلی او تر اوسه د څلورو کسانو جسدونه منډل شوی دي. په بل راکټي بریډ کې بیا څوارلس کسان وژل شوی. قربانیان د کمال ادوان رختم ته انتقال شوی دي. د رختم مشر وای چې په وژل شوی کسانو کې خځې او ماشومان هم شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست او د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری ګډون وکړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه مشورتي غونډه په درشل کې د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي د امریکا په استازیتوب د افغانستان پر د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو پر ځانګړي استاذ رینا امیری په مشروط ډول ګډون وکړي.
د متحده ایالاتو په استازیتوب د افغانستان پر د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویست او د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د پاره ځانګړي استاذ رینا امیری ګډون وکړي. خو باید یادونه وکړم چې هغوی به یوازې هغه مهال د ګډون اجمنه وکړي چې د غونډې د اصلي اجنډا په اړه وضاحت ورکړل شي او تر ټولو مهمه دا چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په غونډه کې افغانو میرمنو او د مدني ټولنې غړو سره معنا لرونکي مشارکت موجود وي.
ځانګړي استاذ رینا امیری وای تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکي په تړاو د غونډو اجنډا کې شامل نشي په دغه هیواد کې بشخړې پاتونه رسیږي.
تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکي په تړاو په غونډو کې شامل نشي په دغه هیواد کې بشخړې پاتونه رسیږي.
د مقامات د جبهه مشر احمد مسعود وای په دوهې کې دریمه مشورتي غونډه اعتبار نه لري. مسعود وای چې د دوهې غونډه له دروازه پرته بل څه نه دی.
And the Doha peace process was nothing but a lie, unfortunately.
په خوښنۍ سره د دوهې د سولې بهیر له دروازو پرته بل څه نو په ناوړه توګه ورته رسیدګي سوي او مدیریت سوي دی.
بل خو یو شمیر معترض مېرمنو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده دوهې په غونډه کې ګډون ونه کړي.
و از تمام جهان می خواهیم که نشست دوها را تعلیم کنند، چون نشست دوها تامر و طالبان است و دنان افغانستان، مردم افغانستان چون این مذاکرات و طالبان بایکوت می کنند، تحریم می کنند و از جامعه جهانی می خواهیم که به توریستا تامر نکنند.
د امنیت سولې او خزل لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ په پرانستې لیک کې ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې باید افغان خزي په فعاله او مستقیمه توګه ګډون وکړي. په دې لیک کې ویل شوی چې د دوهې لغونډې د خزو ایستل سخت بی عدالتي ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اوس د لوبو لړګره افغانستان ونه توانید چې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي او د کرکټ د شلوریز جام پایلو بته ووزی. یو شمیر مینوال د کابل خوابدي د خوګنو نورو د افغان لوبغاړو زیار ستایل ده. په دې اړه د خپل همکار ایوب خورین نور معلومات اخلم چې د سیمینا پروګرام سره ملګری شوی ده. خورین صاحب جوړ تازه راځي. ولا پښتنه د سیمه تراکم چې ولې د نمبرو شمیر یا رنز ریټ کم وټاکل شو، میدان خرابو که لوبغاړو سمولو به ونه کړه؟
ایو یې سلاده په لوبه کې خو غټلو بایلل وی، اما دا ولی هغه څه وشول چې ویره و او هغه د افغانستان د بیټینګ یا تو په هني کې مشکلات وو. لوبغاړو ارونه یې وکنه مونږ د جنوبي افریقا په وړاندې د افغانستان په پام دوه لوبې اندغه سي لګ رنځونه جوړ کړی ول. دوه لوبې مو کړې دي، په یو کې 122 په دوه لوبه کې اتیاو، دا د بخوانی کلونو خبره کوم 2015 کې او 2019 کې او دا ځلې پر ټولو ریکارډ کچا کمی منډي وکړې او ستونزه همدغه وه د بیټنګ د افغانستان په ټیم کې بیټنګ ستونزه شته او پرونې بیا نندارې ته وړاندې کړل چې بیټنګ ډېر ستونزې لري ګوربز او ابراهیم ځدران د فایل لوغاړي سما لوبو یا هغه ونه چلېدل یا هغه کومه توره ونه کړه نو نورې بیا نشي کولای.
صحیح نیمه پایلوبه تر رسیدل د زینو په باور په خپل لوی بریا ده، اما د سویلي افریقا سره تر لوبي ورسته یو شمیر وطنوال مو خپه دي په داسې حال کې چې ځینې راضي دي د لوبډلې د کارکردګۍ نه. تاسو په سټډیوم کې او له سټډیوم نه بهر د خلکو نه څه اوریدل دي؟
دا د لیدو وړ دی. زه په دې ډېر خوښ یم چې دلته راغلم او په خپل سترګو مې ولیدل، یو خلی کلی لیکل یا لوستل یا په تلویزیون لیدل، یو خپل لیدل ما ولیدل چې د افغان لوغاړو سره نړیوال څومره مینه کوي. پرون په سټیډیوم کې زرګونه هندیان، پاکستانیان د کرکټ هغه مسلکي داسې مینوال چې د اروپایي وادونو راغلي ودل د کرکټ لپاره دا راټولېږي. او د شراشد خان یو ستوری ده د کرکټ، ګوربز یو ستوری ده د کرکټ، ابراهیم ځدران یو ستوری ده، نوین پادله اسرالیانه سي څه وکړل، بنگلا دیش په خلاف سي څه وکړل، نوین دومره ډېر مینوال موندلي دي. دا ټول ډېر لوی لوی ستوری دي او نړۍ ډېر مینوال سره لري. دوی نور نو د افغانستان په دغه نړیوال جام کې چې ته وښودل افغانستان ته نیمه پایلوبو ته بیا هم رسیږي او ګټل یو بایلل ما وویل چې په دې به ډېرې بحثونه او تبصرې کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ایوب خاورین له معلوماتو نه. په خیر راشي، کور دی ودان. او د همدې خبر په دوام، د کرکټ شلوریز جام کې د افغانستان سفر په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا خلاف لوبه کې د مات سره پای ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیمی فاینل پړاو ته رسیږي. د کرکټ سرونکي د افغانستان د پاره دا ډول لوبي ګټوري بولي او په دې نظر دي چې د افغانستان د لوبغاړو راتلونکی روښانه ده.
د کرکټ شلوریز جام چې د امریکا او ویسټ انډیز په کوربه توپ د جون له درېمې نیټې پیل شوی، د نړۍ شل ټیمونو پکې ګډون درلود او افغانستان په شلو کې د سر څلو ټیمونو کې ځای وموند. په دې ټورنمنټ کې افغانستان اتو سیالیو کې 15 ګټلې او درې بایلو دي.
واقعا په دغه جام جهانی کې د افغانستان لوبډلې ډېرې بهترین لوبې ترسره کړلې، په خاصه توګه باندې دی نیوزیلند ماتې او دی آسٹریلیا ماتې دا دی یادولو وړ دي. او بیا په هغه مهم یو میچ کې چې په دومره کم ټارګیټ باندې بنگلادیش ته ماتې ورکړه، زه فکر کوم دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې څنګه چې په 500 کې لوبې وکړه همدغسې توقعات وتري چې په 500 کې به هم دغه لوبډله به همدغسې ځلیږي.
د کرکټ د مبصرینو په نظر افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې ډیر خزلې دلې او په توپ اچونه او توپ هونه کې د افغانستان لوبغاړي فضل حق فاروقي، راشد خان، نمین الحق، رحمان الله ګربز او ابراهيم ځدران د ټورنمنت په غوړه 15 لوبغاړو کې اديږي.
ډیر دی ویاړ ځای ځانن د افغانستان سکوم پرفارمنس په ورلد کپ کې وکړو. یقینا چې افتخار پہ کہ او ټول ملت افتخار پہ کہ یو وخت کې به مونږ دی ورلد کپ د لسیدا حسی کولې، بیا مونږ ورلد کپ کې یو میچ ګټلو حسی کولا. نو خوشبختانه اوس سیمی فائنل ته رسیدلی وو او سیمی فائنل کې ماتي مو کولا، خو ډیر دی ویار زیدا ان شاء الله براتون کې به مونږ بکم کمزوریان دی په هو باندې به کار کوي او بل ورلد کپ ته بل آی سی سی ایونت ته ان شاء الله ګټو به خدای کول.
I think it's been a remarkable
World Cup. په نظر د کرکټ دا جام د افغانستان لپاره په ډیرو معنی ډیر بریالي او ګټور جامو. نیمه پایلوبه ته رسیدل کوم اسانه کار نه دی او دینه بس په یو ټیم هم افغانستان ته د کوم عادي او ضعیف ټیم په سترګه نه ګوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي ځل په 2010 کې د کرکټ په شلوریز جام کې په ویسټ انډیز کې برخه اخیستې وه او 14 کال پس په همدغه هیواد کې د دې ټورنمنت په نیمه پایلوبه کې ولوبید. د کرکټ څنډکو په نظر د افغانستان دغه سفر ډیر بریالي او ګړندی دی.
د کرکټ دی جام افغانستان ته دوه ستري غټي وکړي. اول دا چې د هند نه پس د آسیا یو غوره ټیم وبلل شو، او دویم د افغانستان تیز توپ اچونکي هم ډیر ښه وزلیدل.
پروان سلاوریز نړیوال جام کې د افغان ډلې ورستي بریاوي د ډېرې قدردانۍ وړ دي، او تر ټولو مثبت ټکی دا و چې افغان ډلې کې و هماهنګي، یو ځانګړي جذبه او ترڅنګ اتفاق ولیدل شو، او ترڅنګ ټول ملت ته خوشحالي ورکړه. وړې وړې غلطۍ وشوه دي چې افغانستان ورستي میچ کې ماتې وخوړه، خو ماتې ورته نشو ویلای ځکه چې د افغان ډلې تر دې ځای راتګ په شلو ډلو کې دا ډېر لوی زیری د افغانستان لپاره دی، او موږ ور باندې ویاړ کوو.
د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال جام په خپل وروستۍ لوبه او نیمه پای لوبه کې د سوېلي افریقا خلاف د تم برخلاف لوبه وکړه، او ټول ټیم په شپږ پنځوس منډو وسوځید او لوبه سوېلي افریقا په ډېر اسانۍ وګټله. د کرکټ یو شمېر مینوال په کابل کې د کرکټ په یو سټډیم کې دغه لوبه په لوی سکرین ولیده، او په دې ماته ډېر سخت خوشاله شول.
نو موږ دغه تمه لرو چې په سیمی فائنل لوبه کې ساوث افریقا ته ماته ورکو، خو بدبختانه چې دغه کار ونه شو. زه به لاملونه دغه وخیم چې موږ د نړیوال جام د نیمه فایلوې تجربه نه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان د کرکټ د نړیوال جام د خپل وروستۍ لوبې نه پس وویل چې د کرکټ نړۍ او موږ به دغه جام یاد ساتو، او افغانستان کې به کرکټ نور هم وده کوي، او یو ورځ به نړیوال جام هم وګټو.
د امریکا کالیفورنیا د زرګونو افغانانو قربانه ده. په دې خار کې میشتو هزارګانو د خپل دود او دستور د لمنځلو لپاره یو غونډه جوړه کړې و چې زموږ همکاره برېښنا تحریک هم ورغلې و.
پزړه کې نن د کالیفورنیا د سان دیګو په خار کې یو شمېر هزاره افغانان یو ځای راټول شوې دي چې خپل هزارګي فرهنګ او اختر یو ځای ولمنځي.
اینجا به مناسبت تجلیل ازیر قربان و همچنان یک تجلیل فرهنګي با در چوکات فرهنګ هزارګي غیر هم جمع شولن و یک محفل برپا کړن کې
از سنگ رویده گل سنگ هزاره است، از سنگ رویده گل سنگ هزاره است. پروگرامی بود که رسم و رواج و کلچر ما را اینجا به نمایش میگذاشت. ای برای تک تک مردم هزارا مهم است که ما کلچر خود، هویت خود، زبان خود، رسم خود به همه مردم دنیا بفهمانیم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ویرجینیا څخه وروسته کالیفورنیا دویم ایالت دی چې د افغانانو شمیر ډیر دی. ویل کېږي چې یوازې په جنوبی کالیفورنیا کې د افغان او هزاره ګانو شمیر شاوخوا 1500 کورنۍ ته رسیږي چې ډیره برخه یې په سان دیګو او لس انجلس ښارونو کې اوسېږي. امیر خان هم له لس انجلس څخه خپل کورنۍ سره راغلی دی چې په دې جشن کې ګډون وکړي.
واکن روزی قشنگ و عالی است، چون همه مردم جمع است و مخصوصا لباس هزارگی واکن برای همه خیلی قشنگ و مقبول میگن.
په دې غونډه کې اصلي هزارگی سندرې، موسیقي، نڅاګانې، هزارگی جامې، هزارگی سنگارتوکې او ډول ډول خواړه لیدل کېدل.
هزارا با الوای سرخ خیلی معروف هستند، الوای سمنکی، الوای سرخ که همراه سمنک خشک، یعنی سمنک تر نه، همراه سمنک خشک شکر نمیخوره و خود همون سمنه گره شیرین میکنم.
ببین تا سرحدی در هزاره، هجای مردمان خوش قواره، که ما تو میشود نو با چشمای ما مدخم.
به این بزرگی که جشن تجلیل کردند و افغانهای خود در اینجا میبینم بسیار خوشحال هستم و جای افتخار است که برای ما امروز وقت دادند که افغانهای خود اینجا ببینم و برشان اجرا داشته باشم.
ده ده پروگرام تنظیم کون که وایی چه ده پروگرام مخواه ده خپل فرهنگ و انانات و جواندی ساتل او خپل نوی نسل تایی ور پیجندل دی.
هدف ما از تجلیل این برنامه این می باشه که نسلایی که واقعا در حال رشد و قراره که در آینده خب بتونه مثلا خصوصا در کشور آمریکا کلان شوه، ما میخواییم که این پیام یا این الهام برشان بتیم که فرهنگ خود حفظ کنه در هر حالتی که باشه، در هر جای دنیا که باشه.
که څه هم په دې پروګرام کې ډېر شمېر کسان افغان هزارګان وو، خو تنظیم کوونکو پر دې هیله دي چې کال ته به په داسې پروګرامونو کې نور افغانان هم ګډون وکوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.